د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې د رادیو مجلې د یوې بلی غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډیر درنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نومور او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل جونې د پښتو ادب ته دار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږیدلی یو
ورکړي او کار یې څه اسانه دي او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د یار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهرمیشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما مستری په دې مضمون کې واخسته.
په زر پانه کې بعد آر وخاد عمر دراز مروت شاعری واوري.
ما سر پدې د هر ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبا په ټیټو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال شاعر سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاتسي نو روم بد جګړې د پایل پوکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بچوي چې لیلا مري څه په کار دی تش کالبوت چې زړه د چامري زړه ډیوه ده دا د خټو په قالب کې خدای مکړي چې به دا ډیوه د چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار محقق شاعر لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 مریض کال د لړم په درويشته منیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستيال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنې کې لوی لاس لار د غنو پښتو لغتونو لغوي سیړنې هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړې هم پاتې شوې ده. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنې کې د یو ځانګړي اسلوب خاون بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. له نوموړي شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار راپاتې دي چې ګڼ یې لا هم په یو شمېر پوهنتونونو کې تدریسېږي. له نن څخه 14 کاله وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړي پوهاند له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغه ستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي د هیواد د بیلابیلو برخو خزینه شاعران یې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمد زید دریم مقام وګټه. ورسره خاطرې فیضی ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنګی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثرو نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 50 انزور شوي اثر ننداري ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دا دانش خپرندوی ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی و چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د ده مړینې پښتو ادب ته لویه ځای وبلله. دا دوا ترڅنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحې او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندې میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتور تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یو روغتون کې د 28 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
ودستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غندې دستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غندې زما سال علی یوزه کی گزاران نکی.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام دغه خوږ ژبې بلبل ژبه تل لپاره وچشوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تیرې پنجشنبه په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت پر 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوسته پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بخار نوی د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جنانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیره مې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربیره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاره کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربیره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربیره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و. خپل ژوند یې د پښتو ادب ته دار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپل غریبۍ کې هغه هرې کوسې ته تللی دي، هغه هر ځای ته تللی دي او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مین و او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. هغه چې هر څومره تعریف وکړي اکم دی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې ارواښاد مروت له دریو لسیزو راهیسې پیژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي. ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپل وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر و سره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو او یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د پخپل سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج ک زما یاد شي چې نن نه 25 کال مخکې چې د کله لمړنی کتابونه چاپول کتاب روشان چې په دې سیمو کې د کتابونه بینا اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې ما کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کې هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت د ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړې ده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د مروت د شاعرۍ مینوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند ژوند په ورستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم نسنیوي او پاملرنه ونه کړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پښتونخوا شاعرانو، ادیبانو، نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروت و، خو چې هم دومره دغه تپوس نه کو.
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو، شاعرانو او د ارواح خدمتو د شاعري مینوالو د هغه پر مړینه ژوره خواشینی ښودلې او د پښتو ادب د ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مروت پر ناسپي مړینه خواشینی ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مروت د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختیخي لکی مروت کې خاورو ته وسپارل شو، چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. او د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروتا، دا قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروتا، خو سر ټیټینې مال سر به انسان نه کیږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکی کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډېر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنی ده چې ډېر د زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بېله د خلکو د کومک څخه، بېله د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړېږي. دا په دې معنی ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډېر څو سناریوګانې، یو څو سناریو د لیکل شوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل شوي دي او آماده دي چې هغه باید زه ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډیرو دوستانو، د ډیرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پر را شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې څلوېښت برخې نورې ولیکلې، څلوېښت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډیرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې څلوېښتو برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګان، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، بلې پاره صورت یو فلم دی. هغه سناریو آماده ده که چیرې دا کار ونه شي حتما به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې څه آسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب، چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. اخر ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا وزله پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی، د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي د فلمونه سپورټ کړي او سپانسری کړي، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولای، خپل دښمنو خپل بیگانه نشي پیژندلای، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې غره بل کم توجیه شي، بل کم د چاتر غژو پورې ورسیږي چې کدا شي ستاسو ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولای شي تاسو یې نشي جوړولای؟
اگر خلک چوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایت لري، قوي حمایت لري، دا خبره به ډېر نسی کوم چې موږ پښتنو کې په تاسو دغه حمایت په تاسو دغه نسته دغه علاقه نسته، او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار لپاره امکانات لري چې په تاسو بیا زما دغه بوختیاوي وي نه پوهېږم زما حجب ده دغه سی کړم چې د ګرچې ما د خپل یو سي دي سره زما د تصدی په اټک مډیټریشن کې خبرې کړې وي، ولې دغه بل څوک بیا اوس نسته چې دغه خبره تر ورسېږي چې تاسو وعده کړی و، ځکه دغه ارتباطات چې قطع سي په تاسو اني پر سره د زما حجب چې مستقیمه غوښتنه نسم کولای کار دغه مستقیم یو څوک بدل هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکه د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم، نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډېر په اساني سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنی اخلي هغه ته زیات علاقه مند تر دې چې یو جدي کار وسی. ځینې موضوعات ستا اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون لاره څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخی و اگر کار سناریوی لیکل سوی و البته معنی لیکل ما همکاری ور سره کړی و نو خوشم چاره جوړ کړم، ولی دا چې توقع دا و چې دا باید دغه سی یو عادي شی وي او دغه کار ارزش د خلکو دغه مسؤلین متوجه نه و، ما هغه سریال مې خپل شاګردانو ته خپل معاونینو ته ورسپارم، ورته
خو یعنی ک لکه داسې واضح څرګندې خبرې وکړو ځینې کسان شته چې په افغانستان کې د اوس دننه کار کوي مګر د کار کیفیت ته ډېره پاملرنه نه کوي.
طبیعي ده اکثره فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو د کومش پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو، نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو، متوجه زګور د خبرې افغانستان کې ډېر زیات فلمونه جوړیږي، البته د فلم په نامه سره چې دا کیمرا ده او استفاده کیږي د داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واکن در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واکن نتیجه ورکړي، نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولی زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته څه نه راکوي، هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسوي او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري د هغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري صاحب تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوي درس ورکوي، اوس د پوهنتون استاد یاستئ، په نوی نسل کې داسې نښې نښانې وینئ چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي؟
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان ګزارانو څخه اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پوهنځی چې هغه وخت هنرونو پوهنځی لانه و ما تدریس را شروع کړی دی، په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکې کړاله لیده افغانستان سیاسي او زاده سي، ولی په هر سره ډیر ځوانان ستا پکې کې چې دا استعداد لري که د دوی ملا وتړل سي او د دوی لپاره امکانات مساعد سي، ځکه موږ نتیجه ولیدنه موږ د محصلینو د پوهنتون د سینما د څنګه د محصلینو څو فستیواله مو درلودل، دغه فلمونه تر خارجه پورې تر ډیرو هیوادو پورې ورسېدل او په واضح هیوادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې، او زموږ د نظرم چې په ډیرو کم امکاناتو دا فلمونه جوړ شوي و کنه د امیدواري ورکه چې موږ باید سینما ولرو او دا ځوانان د دې دي اوس اکثره د فاکولټي څخه فارغ شي، ولی څوک نسته چې هغه جذب کړي او یا اکثره د افغانستان څخه وځي یا د دې شي په نورو کارو باندې بوختیږي چې کارونه واقعا دغه ارزش نه لري، نو دا سی مازله ستا چې دغه امیدواري ستا په افغانستان کې سینما ګران ستا د لید خاوندان ستا د لید خاوندان ستا، نو ولی چې زمينه ورته مساعد سي د فلم کار یو ټول د ټول هنرونو یو ګډ کار دی، د ټول وو هنرونو یو مجموعه ده، د استاتیک سره د سکولا سره د تخنیک سره ډیر په تاثر باندې بدوم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه درته سره. البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ست چې الته د کیادې په نامه شي نسته اتفاق نسته. دغه سیاسي بد حالت په وګو کې هم دغه درس من سره وړي دي.
د افغانستان د سینما اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ څه ډول کتنه ورته کوي تاسو په نظر؟ نیمګړتیاوي کومیدي او عمومي وضعیت څه ډول دی؟
ما ارز وکړي په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو د بلې خوا سینما نه لرو. ان داسې فلمونه جوړیږي چې هغه معمولا هغه ته به هویت سینما نسوایلی یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي. پوهنتون لرو په هغه کې د سینما رشته فعاله ده. شاګردان فارغ کیږي ولې؟ د دې دپاره په جامعه کې کار نست. سینماګران لرو اتحاد او اتفاق نسته. اتحادیان نسته چې دوی خلک وکولی شي د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي. مسؤلین سره د دې کار لپاره ولې دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسي یا اساسا فرصت د دې کار لپاره نه لري؟ نور ډېر مسؤلیتونه دي. ان دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي، دغه رسالتمند سینماګران غواړي چې دوی فلمونه جوړ کړي. دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري، هغه باید د خلک تشویق کړي، دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي او دوی دنیا ته معرفي
سپارښتنه لري. د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکونکو ته، افغان فلم ته، حکومتي او دولتي چارواکو ته، هنرمندانو ته، ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر مؤثر هنر دی چې دا وغوړيږي.
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید با هویت سینما ولرو، د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کړو، په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکاره کړو. موږ ډیر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي په تاسو موږ بده دي ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو. نو د دې کار لپاره اول دا دي چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر سره راټول کی چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي. د دې سینما د لپاره البته ویل امکانات څخه دا امکان نه لري. موږ ځوانان لرو چې هلته تربیه کیږي ولې په صورت د دې لپاره د کار زمینه نه برابرېږي. دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغ دي د دې لپاره د کار زمینه برابر شي. د افغان فلم یوازینی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه دستګاو موسسو جوړول. دغه موسسه باید فعال شي لکه په خوا غونډې دی وکول شي چې فلمونه جوړ کړي. هر کال فلمونه جوړ کړي او دغه فلمونه غفل ترسیوي واقع د ټولو سینما معیارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونه او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستا په دې کې د افغان فلم ستا په دې کې مسؤلین هنه د هنر او د سینما مسؤلین ستا دوی باید یې کارته اروزه چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړي واقعا دغه په دې ته څه داسې کړی. نو زه فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانه یو فلم کتلای شي. د کولای شي یو قرن ټول استمانی په یو ساعت په نیم ساعت کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا مؤثر ده د خلکو پر ذهنونه باندې دا کار تر سره کولای شي. نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه موضوعات دي چې که جدي ورته توجه ونسي بلا شک مجبه هویت ولا.
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوشش کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار اخلی ماریا حسین بی پی ٹی روانه نه چې موږ ته مو اختر کړکه څه هم تاسو پالمان کې اوسېږي او مصروفیتونه مزخت زیات دي خو دا چې موږ ته مو اختر کړ ستاسو قدر زنی کو په لومړي سر کې پدی باندې وغږیږي چې د هنر لار مو څنګه ورکړه څنګه مو وخته چې نقاشي وکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی فرشته جان غنی دې نه سزم د خپل پروګرام کې دعوت کړم. د ما هنر سره علاقه مندې وخدله. ما علاقه مندې له هنر سره له مشمتو وو لن د ماده سو وخت نه دیږي سمونه قشینی کلی یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیرته سو ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنگی په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو. او هر شی مثلی ده کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار از دکلم یعنی کبوتل او ک ګلاس او ک گل یا انسان ما به نقاشی کول او کلاس تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیبول هر کتاب می پیدا کول د هنر په اړه کې ملستل او خوشبختانه ست ما کورنۍ د ما د شوق کې یم چې تشویق وکړم او ما اوس کولایز وروسته له مکتب د فارغیدلونه پانتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې وخت او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړمنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو استلی دي څه او چا په کې ځای نیولی دی؟
ما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي او په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د ما خپل شخصي فکرونه، خیالونه، احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم څه د هنر د لارې نه هغې ته یو شکل ورکړم او د خلکو توجه هغه نقطو ته راولم څه د ما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې څه د ما په نظر یو غټ رول لري د موږ په ژوند کې. هغه کوشش کوم څه د هنر د لارې نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته. اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په څه کې دي، خو زه دونه ویلای سم چې زه څه کله انځور باسم هدف مې دیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لارې یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې څه ماته مهمه دي هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسم، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ ده او جنګ په کوو آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شان هم لرو، موږ مختلف ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه سي. او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه موږ افغانان چې یاستو په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي. او پاین زمان که غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي د خپل په جامعه کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، نور تر څو څه خلک پی خبرې ونه کې او تر څو څه خلک هغه اونه باسي انځورې ورته تغییرات پرانسي او پیشرفت ونه سو کولای. یعنی د ما ارزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولای یو زمینه مساعده کوم د یو دیالوګ د افغانانو د آلمانانو تر منځه پورې د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي او هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي د دوی تر منځه یو دیالوګ جوړ کړم. امیدواره یم چې دې لار نه او د خپل هنر د لار نه اوسم کولای یو ذره خدمت وکړم هغه مملکت ته. زه پکې تولد شوی یم افغانستان او هغه مملکت کې سولې شوی یم آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
آغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسې یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځانته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو معنا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه چې پیشتر مې تشریح کړ زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه معنی کړم. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک کړي او ممکن د دې لار نه اوسې کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کړه شو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځل لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړم. د 2016 په کال کې وو. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندرتون کې اشتراک وکړ سره له ما نه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی ده. په دې کې بعضې ګروپکي نندرتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2018 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اولنی نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو چې د یو عضو په صفت خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تېرو دوه میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنور په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم. په آینده کې هم تصمیم لرم زه نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژې باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدسایم په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی شي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم چې هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لارې نه عزم کړي یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک ونشي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ایستل آسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال فن ګاخ ډېر مشهور هنرمند و چې هیچ چا نه درک و د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لارې نه کوشش کوو چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریدا کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قیده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لارې نه د خپل د انځورونو له لارې نه ځان ته یوه خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه وي او بخصوص د مونږ افغانان څه دي که مونږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنگ هم تیر کلی ده 30 کاله، نو طبعا د مونږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر له خوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډېره زیاته مننه.
د کورنه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان مونږیږي، نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان مونږیږي، نه په زور او زارۍ. ته ګوري نه محروم د اوښکو لښکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې وو دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې وو دیدن عمر دراز مروته. څه په اسانه یې دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته سرپیل شوی دی. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کاله وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اغه ګران نکوي، کچھ سبب پټو سرګو بیار مان نکوي. ونن می رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، نن می رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو. اسه خلقوای چې منزونه کا پرام نکوي. نن می رکیب نن می رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو. اسه خلقوای چې منزونه کا پرام نکوي. او زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي، زما یارا بلا تور نه پیارې لګوي. او پیارې باندې پیسہ قدر تاوان نه کوي، زما یارا بلا تور نه پیارې لګوي. او پیارې باندې پیسہ قدر تاوان نه کوي. او د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر، د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر کې. دا وای سو چکسلی یو ځای کې گزرام نه کوي، د خپل شاید دوران ټول زما پزړه کې تیر کې. دا وای سو چکسلی یو ځای کې گزرام نه کوي.
زپا ترخی خبرې مرم عمر دراز مروتا، زپا ترخی خبرې مرم عمر دراز مروتا. زما د قتل دے سوچنا دے یارا نہ کوي، پوچھے سبا پوٹی ٹوستر گو پیار مان نہ کوي. بما صرف دے دہر ظلم آغ گران نہ کوي، پوچھے
چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رادیوي مجلې په تیري برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویمه برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړې دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړې دي. څه چې د په اشعارو کې ډېر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم وژغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دی. د خوشحال خان دیوان چې تر څلویښتو زرو زیات بیتونه لري: فضلنامه، فرخنامه، فراقنامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستارنامه، تبنامه، سواتنامه، آینه، بازنامه، بیاز، د پښتو تاریخ، زنځیرۍ، د خوشحال ربایات، تفسیر صورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درن خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستی، عشق، ازادی، بشر دوستی او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډول په خپلو اشعارو کې خودلی دي. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لخکر آواز یې هم لری واورید. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړې شي او جګړې تر شي. په دې ویره کې ده چې کچېری ککرانه شي نو خپل قوم ته به ډیره کم راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیدنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه د فرا هوار دخته لکر غوي لمر خاته خواته یو سیل مرغۍ را تاو شوې د سهار وږمه پسته لګیږي ګټ د ترخی او سونګوري بو یې راوړ د وړې چرمخکۍ چپ شو لارې ورکړه پستا دوڑا کی اولارا او پناشوا جارو بوٹی لاند چتک پا هواشو طول استرگ المر لویده لوری تزیر دی دی وڑو گنده و منز کلار تا گوری دی ساکانو دی غشمنو لخکر خور شو شمال لور تا غزی دلی وار غرونا کماندار غشی وشتون کی ساکان راغلن د دې ټیټو غرو پر ولیوې مورچې شوې اوګزریات ورته د لارې کرخه خي بس لومړی څه په چلا شي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لخکر د ترڅار لاندې بس لومړی څپه چې راشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لخکر د ترڅار لاندې نه زوال یو څو سپاره به در سره وي چې د غره لمنې وساتې دښمن نه اوزریات پر ایرئی آس چس چالاکه له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي د ملکې زرینې زړګی دربیږي د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې مخامخ غونډۍ لورایا اوس ښکارېږي یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه د جنگی کېږدۍ در شل کې لښکر څاري د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ده د پارتیانو د لښکر سرونه شماري شور و ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه سل پیلان په زنځیرونو دی تړلي پیلبانان یې پر څټ ناست دي زنګیدلي د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دي د لښکر له ګامو خیژي خړه دوړه له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي د زرینې تر دریز په منډه راغی اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته عمر اوږد د ملکې شتر اباده زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی د غشمنو مورچې ټینګ دی په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو ملکه د اندېښنو ټال زنګیږي بس یوازې د هو اشاره وکړه اوګزریات د آس په منډه بېرته ولاړه د کاسیانو یو سپینګیري مشر وویل ګمان نه کړم چې به کک جګړې ته راشي تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي. د قاسم شر وینا ورکړه. ملکه یې په زړه بیا بیا ژوبلوله. د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.